دا ناتو مومنشي دا ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا دا طالبانو پاولاندې دا موقت یو ورخیز اوربند هر کله کړي دي. بلخوا افغان چارواکي وایي دا دی اوربند عملی کولو ته چمتووالی لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان لوی درستی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي دي. دوستانو ستړي مشي په دې نیم ساعته خبری مجله کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو، ناټو، ائتلاف برتانیا او په افغانستان کې امریکایي قواو د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. افغانستان او برتانیا به د سختریځۍ او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي او د روسیې ولسمشر وایي د هیواد اقتصاد یې مخ پر وده روان دی. بشپړه خبرونه. ملګرو ملتونو، ناټو، ائتلاف برتانیا او په افغانستان کې امریکایي قواو د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د معینې مودې لپاره له طالبانو سره اوربند اعلان کړ. ولسمشر وویل افغان ځواکونو ته یې امر کړی چې پر افغان وسلوالو طالبانو به د اعلان سوي مودې لپاره تهاجمي عملیات نه کوي.
د روژه د مبارکې میاشتې له اوویشتمې نېټې څخه د کوچنی اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خود داعش، القاعده او نور بین‌المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ورکوي.
ولسمشر غنی وویل چې دا اعلان وروسته له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د درو زرو دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګي بریدونه حرام وبلل سول او همداراز یې تر څنګ د اوربند وړاندیز وسو او د ولسمشر په وینا دولت ته دغه وړاندیز په ملاتړ اوربند اعلانوي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ولسمشر غنی ته دغه اعلان په اړه خبرې نه کوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز او د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال نن په یو خبری کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په دغه اوربند کې د طالبانو ترڅنګ حقانی شبکه هم شامل ده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وسي. د ناټو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د ایجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنیش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وسي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډېر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې زموږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او یې خپلې معیاري وظایف په ښه توګه سرته ورسوي.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناټو د 9 غړیو هیوادونو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناټو د غوڅ ملاتړ په مموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې ګډون کوي. افغانستان او برتانیا به د سختریځۍ او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا توافق د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د برتانیا د ګډو ګټو هیوادونو په چارو کې د دولت وزیر طارق احمد د چهارشنبې په ورځ د لیدو پر مهال وکړ. ښاغلی عبدالله له طارق احمد سره په لندن کې وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سختریځۍ، تروریزم او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې به افغانستان بشپړ همکاري ته دوام ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په سویډن کې یوې محکمې یو ازبک وګړی رحمت عقیلوف په عمر قید محکوم کړ. پر عقیلوف په سټاکهوم کې د لارۍ په حمله کې د 50 کسانو د وژلو تور و. رحمت عقیلوف خپل جرم منلی چې یو غلا کړې لارۍ یې پر لارویانو وروسته او درې سویډني اتباع یې وژل چې پکښې یولس کلن نجلۍ هم شامله وه. یو برطانوي سړی او یوه بلجیمي ښځه هم په وژل سوي کې شامل وو. لس نور کسان ټپیان سوي وو. 40 کلن عقیلوف په دغه قضیه کې یوازینی تورن کس دی چې په تروریزم مجرم وپیژندل سو. عقیلوف د ازبکستان تاجک دی چې په 2018 کال کې په سویډن کې د پناه غوښتنه رد سوې وه. د تر حمله کولو مخکې له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی وو، خو د دې حملې مسؤلیت هیڅ ډلې ونه مانه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد اقتصاد یې مخ پر وده روان دی. د پر لویدیځې هیوادونو تور پورې کړ چې غواړي د هیواد اقتصادي پرمختګ یې له خنډ سره مخامخ کړي. پوتین نن په تلویزیوني وینا کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د یوه میاشت وروسته له هغه چې د څلورم ځل شپږ کلنې دورې لپاره یې د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه، په غوسه توګه خلکو ته وویل چې هیواد یې په بشپړه توګه پر سم لور روان دی، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې. د زیاته کړه چې روسیه ځینې ستونزې لري، خو هیله لري چې هیواد به یې ناخالص عواید زیات کړي، مصارف به کم کړي او مالیاتي سیستم به قوي کړي. د خبرونو پای.
خبرونه ملا ساده یې راډیوونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی نن د طالبانو په وړاندې په موقته توګه یو اړخیز اوربند اعلان کړ.
د روژې د مبارکې میاشتې له وستم نیټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم. او
په دې اړه د ناټو منشي په بروکسل کې عکس العمل ښودلی دی، او دا یې د سولې لپاره د افغان حکومت تعهد او ژمنتیا ښودلې. د ناټو د عموم منشي څرګندونې به در سره په یو رپورټ کې شریک کړو. دا به مو واورئ چې د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو د دې اعلان وروسته ویلي دي چې د ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. له اروزګان څخه به په یو رپورټ کې واورئ چې په اروزګان کې یو شمېر جګړه ځپلو خلکو د دې اوربند هرکلی کړی دی، او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې اوربند سره دې یو ځای شي او مثبت ځواب دې ورته ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د وسلوالو طالبانو په وړاندې د روژې د مبارکې میاشتې له 20مې نیټې نه د اختر تر 15مې ورځې پورې اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی وسلوالو ځواکونو ته امر کړی چې په دې ورځو کې دې د وسلوالو طالبانو خلاف خپل ټول تهاجمي عملیات ودروي. په دې اړه د افغانستان دننه سربیره په بهر کې هم بیلابیل عکس العملونه خپاره شوي دي. ګڼو لورو لکه ملګرو ملتونو، ناټو، د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان هرکلی کړی دی. زموږ همکار احمد شیبر چې دا مهال په بروکسل کې دی او دغلته د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې د پوښښ لپاره تللی، دا اوس راسره له بروکسل نه په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. د ناټو عمومي منشي د ولسمشر اشرف غني د اوربند نننی اعلان په اړه څه عکس العمل ښودلی؟
مننه انسب. د ولسمشر اشرف غني د اوربند وړاندیز په برخه کې یان ستولتنبرګ وویل چې دا د سولې لور ته یو مثبت ګام دی، او ناټو د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې د بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ستولتنبرګ بیا وویل چې د ولسمشر غني د اوربند وړاندیز د سولې په برخه کې د هغه د جدیت څرګندونه کوي، او د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې دی د دې پیاوړې ژمنې هرکلی کوي. او انسب د ناټو عمومي منشي دا خبره هم وکړه چې طالبان د جګړې له لارې بریالي کېدای نشي، او د دوی لپاره د هر یوازینۍ لار دا ده چې دوی د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او ستولتنبرګ دا وویل چې دی پر طالبانو ژغ کوي چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د مذاکراتو لاره خپله کړي.
شیبر صاحب دغلتا دی افغانستان په اړم دی ناتو په دفاع دی وزیرانو په غونډه کې خبرې کیږي په دې اړه کراته وای چې دغه خبرې په کوم موضوع باندې تمرکز لري البته د افغانستان د وسلوالو ځواکونو سره او د افغانستان د حکومت سره په کوم برخو کې په همکارۍ متمرکز دي او کله پیلیږي
د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شوې ده نن یې لومړۍ ورځ ده او سبا به دا غونډه پای ته ورسي په سبنۍ غونډه کې تر ډیره پورې د افغانستان پر موضوعاتو خبرې کیږي وار له مخه د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې یو به دا موضوع وڅېړي چې افغانستان ته نور روزونکي نړیوال واستوي او بله موضوع دا ده چې تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره نړیوال څه مرستې کولی شي د ناتو عمومي منشي نن هیله وښوده چې د ناتو د مشرانو په غونډه کې چې د جولای په 2 اونۍ کې په بروکسل کې جوړې شي هلته به د ناتو غړي هیوادونه او شریکان له افغان ځواکونو سره تر 2030 کال پورې د مرستو ژمنې وکړي
ډیر زیاته مننه دوستانو احمد شیبرو چې له بروکسل څخه د ناتو د عمومي منشي په هغه څرګندونو خبر کړو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا وسلوالو طالبانو ته د روژې د 28 نیټې نه د اختر تر 15 نیټې پورې د اعلان شوي وربند هرکلی کړی بلخوا په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې امریکایي او همدارنګه د ناتو تر قومندې لاندې نور ځواکونه به دا وربند عملي کړي ولسمشر اشرف غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې د دې اوربند اعلان وکړ په دې اړه به د حدیث پردیس راستولې ریپورت وورو
د افغان علماو لوري په هیواد کې د جګړې لناروا بللو روس افغان حکومت په موقت ډول د طالبانو په مقابل کې د ورخي زور باندې اعلان وکړ ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې دغه پریکړه د دینی علماو فتوا ته په درناوي شوې ده خغل غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې د اوربند پر مهال د طالبانو پر وړاندې له هر ډول تهاجمي عملیاتو څخه ډډه وکړي
د روسیې د مبارک میاشتې لوستم نیټې څخه د کوچنی اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوم او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي
د 2000 لومړي میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو په مقابل کې د اوربند اعلان کیږي دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 3000 دیني عالمان کابل کې راټول شول او روان جنگ او انتحاري حملې ناروا وبللې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته حاضر د خو طالبانو د الخندق عملیاتو په پیلولو سره په ټول افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړل وسلوالو طالبانو لا تر دې د مپدې اړه څنډې ویلي خو د دې ډلې بیان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویل چې په دې اړه به روس خپل نظر څرګند کړي خو خاغلی غنی په دې ویډیو پیغام کې د دې ترڅنګ چې دغه یو طرفه اوربند د خپل دریس قوتو بل همدارز امنیتي او دفاعي ځواکونو تلارخونه وکړه چې د القاعده داعش او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي
د داعش القاعده او نور به ملي توريستو شبکو په ضد په عملیات ادامه ولري تصمیم اتخاذ شده از موقف قوت است که ریشه در باور و تعود به صلح و پاسخ به خواست مردم به خصوص علمای کشور برای تأمین صلح پایدار صورت گرفته است
جمهور رئیس همدار از ویل چې په راتلونکي اونۍ کې بعد د غوربند په اړه په ویلوې غونډه کې ټول معلومات وړاندې شي خو په دې اړه یې ډیر څه ونه ویل محمد حدیث پردیس آزادی رادیو کابل
دوستانو له محمد حدیث پردیس سره پاتې کیږو د افغانستان د امنیتی او دفاعي ادارو مشران ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د نننی اعلان شوی اوربند عملي کېدو ته چمتو دي په بل ریپورت کې د حدیث پردیس نه په دې اړه تفصیل اورو
د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د طالبانو په وړاندې د ورخیزه او موقت اوربند له اعلان وروسته افغان امنیتي چارواکي دغه اوربند د عملی کېدو لپاره د چمتووالي خبره کوي دغه چارواکي وایي چې د اوربند پر مهال افغان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي خو د طالبانو حقانی شبکې پرته به د نورو تروریستي ډلو پر وړاندې عملیات روان وي د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین اختر محمد ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ د ملي اردو له لوی درستی سره یو ځای ګډي خبري ناستې ته وویل چې د اوربند به په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو له لوري هم رعایت شي
دا تفاهم موږ له امریکایي ځواکونو سره کړی ده چې دا تشبث رعایت به دوی په ټاکلي وخت کې چې د افغانستان ولسمشر ټاکلی دوی به هم دا رعایت کوي ولیکه ضرورت د دفاع پیدا کیږي په هغه صورت کې چې موږ حمایه کوي په هغه صورت کې دوی د موږ حمایه ته حاضر دي
ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځ شنبه د ورځې تر غرمې مخکې په یو ویډیوي پیغام کې اعلان وکړ چې د روژې د میاشتې له 28 نیټې د کوچنی اختر تر 15 ورځې له طالبانو سره ور بند کوي. خاغلی غنی هم همداراز ویلي چې دغه پریکړه یې د دینی عالمانو په وړاندیز چې جګړه یې ناروا او حرامه بللې ده کړې ده. تر دې دمه طالبانو د افغان حکومت له لوري د اعلان شوي ور بند په اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي چارواکي دغه شان هیله ښیي چې طالبان هم اوربند مراعت کړي چې په هغه صورت کې بیا غځېدلی هم شي. د امنیتي چارواکو په خبره د طالبانو د تعرض پر مهال به بیا افغان ځواکونه هم له ځان نه دفاع وکړي. له بلې خوا د ملي اردو لوی درستیز شریف یفتلی بیا وایي چې استخباراتي او کشفي بنسټونه به په لومړۍ درجه هزاراتو کې وي. د ښاغلي یفتلی په خبره د اوربند اعلان او خبر ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته استول شوی چې د عملي کېدو لپاره یې چمتو شي.
همانی روهای امنیتی دفاعی افغانستان از آتش بس حمایت میکنند.
ټول امنیتی او دفاعي ځواکونه له دغه اوربند څخه حمله تر کوي. امنیتی او دفاعي رهبری ته په دې برخه کې ځانګړي دنده ورکړل شوې. د اوربند پر مهال به کشفي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې وي.
بخشای کشفی استخباراتی همه به حال احضارات درجه است در زمان آتش بس.
د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد به وایي چې افغان ځواکونه باید د اوربند رعایتولو سره هممهاله بیداره وي چې د طالبانو لخوا غافل ګیری نشي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
دوستانو یو ار بیا هم هرکلی کو. په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو ار بیا په بیلابیلو سیمو کې له خپلو پلویانو غوښتي چې پرلتونه دې وکړي او اعتراضونه دې وکړي. د دې اعتراضونو علت څه دی؟ د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مشر محسن داوړ د نیول کېدو رپورټونه هم راغلي وو. آیا محسن داوړ اوس رښتیا نیول شوی او که نه؟ په دې موضوع باندې له ما سره په خپرونه کې زما همکار دی چې د مشل راډیو نه راسره همکاري کوي، ښاغلی مومند راسره په استودیو کې دی. ته راته ووایي چې د محسن داوړ د نیول کېدو رپورټونه مو ترلاسه کړي وو، تاسو په دې اړه باندې څه رپورټونه لرئ؟ آیا محسن داوړ رښتیا نیول شوی و که نیول شوی و؟ چیرته نیول شوی و؟ اوس په څه وضعیت کې دی؟
سمه مننه ډېره زیاته. لومبی خو زه سوم چې داسې لږه شېبه مخکې زما د محسن داوړ سره کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی د هغوی سره زما خبرې وشولې. هغه ویل چې زه دا وخت په ډېر اسماعیل خان کې ما او د پاکستان د پوځ چې کومه کانوای ده د هغوی په ځان سره راوستمه د خپلې سیمې میرلینا او د غراز د دریو میاشتو لپاره د خپلې سیمې نه راوستو چې د دریو میاشتو پورې به ته خپلې سیمې ته نه ځي. خدا و چې دا غیر عیني او غیر قانوني ګام دی او د خلاف زه د پاکستان د عدالتونو ته ځم.
د په ولې هغه سیمې ته تللی و او څنګه خپلې سیمې ایستل شوی؟ یعنی د پوج دلیل به د دې لپاره اتمن یو شی هغوی څه وایي؟
بالکل، دوی تللي وو خپلې سیمې میرلي ته پرون نه بله ورځ. نو چې دوی هلته کې څنګه لاړل د دې لپاره چې هلته په میرلي کې پرلت وو د هدفي وجنو زده په وزیرستان کې، په شمالي وزیرستان کې، په روسي کې یو شمېر خلکو ته مرګ جوب لوړېدلې دغه هدفي بریدونو د وجې نه. نو هلته کې پرلت وو. نو محسن داوړ هلته کې لاړې او د هغوی سره هغوی ته وینا وکړه دغه پرلت، او بیا یې د هغوی سره په شریکه باندې لاریون وویسته په میرلي کې. نو دوی چې کله لاریون وویسته نو محسن داوړ راته ویلې چې په موږ باندې د امنیتي سرتیرو لخوا برید وشو، زمونږ ځینې ملګري په هغه کې جوبل هم شول. خو ده چې ماته کره شمېره نه ده معلومه. ایون دا هم ویلې چې شاوخوا ویش کسان زمونږ چې کوم دي هغه پورته کړل شوي هم دي د امنیتي سرتیرو لخوا. نو د هغې نه وروسته بیا محسن داوړ او د هغه ځینې ملګري ونیول شول، او بیا دوی ته ویل چې تاسو دغلته کې امن خرابوي، امنیت ته تاوان رسوي. نو ځکه یې محسن داوړ د هغه ځای نه راویستو، خو په داسې حالت کې راویستو چې د پوځو یا د امنیتي سرتیرو په کانوای کې دای ځان سره وستو ډیر اسمل خان ته، او هلته کې پرېښودو. دوی ویل چې ته به درې میاشتې پورې خپلې سیمې ته وسنځي.
اسرائیل مومند راته وایي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو په ځانګړې توګه منظور پښتین ویلي وو چې د روژې په میاشت کې به دوی اعتراضونه او مظاهرې نه کوي او د خپل غورځنګ په مشکلات او جوړخ په کار کوي. خو دوی ولې په پراخه توګه په پیښور او نورو سیمو کې، په واڼه کې، په دې سیمو کې د اعتراضونه ولې شروع کړل او دا مهال د اعتراضونو صورتحال دی؟
اصل کې ستاسو خبره بالکل سمه ده، خو علي وزیر په نامه چې کوم د یو بل مشر دی د پښتو ژغورنې غورځنګ، نو هغه تللی و د جنوبي وزیرستان چې کوم مرکز دی واڼه، هلته کې د علي وزیر کور دی. نو هغه خپلې سیمې ته تللی په 3 جون باندې، نو چې دالته کې څنګه لاړ، نو هلته کې د وسلوالو خلاف غږ وکړ، وسلوالو خلاف غږ وکړ. نو د هغې د وجې نه وسلوال چې کوم وو په هغه سیمه کې، هغه راټول شول او په ده باندې او د ده په نورو ملګرو باندې حمله وکړه. نو په هغې کې متضاد راپورونه دي، ځکه چې د چارواکو سره موږ مسلسل لګې هڅه کوو خو خبرې نه کوي. خو د علي وزیر ورور چې کوم دی مزمل وزیر، زه د هغه سره په رابطه کې منو، هغه دا ویلي چې په دغه برید کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دی، د دوی شاوخوا 9 کسان چې کوم دی هغه وژل شوي دي، او شاوخوا څه باندې 45 کسان چې دي هغه نیول شوي دي. نو دا وخت علي وزیر په خپل کور کې دی، او د هغه سره د وزیر چې کوم نور ځوانان دي هغه هم د سر په ملاتړ ولاړ دي. خو دا هم ویل کیږي چې هلته کې طالبان پټمخي طالبان چې کوم دي وسلوال چې دي هغه په ګڼ شمیر کې دي، او داسې خبرونه دي چې د هغه کور یې محاصره کړی دی. نو دغه محاصره پر ضد باندې چې کوم دی په پېښور کې پر لت روان دی، د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو په اسلام آباد کې ترسره شو، په کوټه کې، په جوب کې، د پاکستان په مختلفو برخو کې چې چرته هم د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي هغوی لګې دي. د خپل د دوی چې کوم مشر دی علي وزیر، د هغه پر ضد چې کومه کاروایي وشوه په واړه کې په 3 جون باندې، یا د هغه کور چې کوم بس وسلوالو محاصره کړی دی، نو د هغه خلاف دوی دغه پرلت وهلې ځای په ځای باندې په پاکستان کې.
ډیره زیاته مننه اسرار العالم مومند دوستانو، د مشال راډیو همکار اسرار العالم مومند و چې د کوزي پښتونخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وروستیو اعتراضونو، پرلتونو او په تازه صورتحال خبر کړو. مننه ترې کوو. تاسو موږ له ازادۍ راډیو ناوړي
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د برتانیا له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان او سیمې په وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. د اجرائی ریاست ویان رسیال ازادي رډیو ته ویل برتانیا ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او ټینګښت دی. یوسف خان زدران له کابل تفصیل لري.
د افغانستان اجرائی رئیس په لندن کې د برتانیا د ملي امنیت د سلاکار د وسلوالو ځواکونو د ګډو ګټو په چارو کې د برتانیا د دولت د وزیرانو او د هغو هیواد د رسنیو سره د افغانستان او سیمو په حالاتو خبرې کړې دي. د اجرائی ریاست دویم رسال امید میاسم ازادي راډیو ته ویل عبدالله عبدالله د سفر په جریان کې د هغو هیواد له لومړی وزیر میرمن ترزامی سره هم ګوري. دا چې برتانیا ته د افغان حکومت د اجرائی رئیس د سفر د هدف اصلي ایجنډا څه ده، ښاغلی میاسم یې په اړه وایي.
ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اجرائی رئیس پدری ورزنی سفر کی لندن تولا حلتا دا پاکستان ڈلی پر مبارزہ دا کومکون او ہمکاری جلبول و سنی دا افغانستان وضعیت وړاندې کول مهم مسائل دا چې ڈاکٹر صاحب دا برتانیا مقامات سره غږیږي او په دې مسایلو باندې خبرې کوي.
د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ په یو 3 ورځنی سفر برتانیا ته روان شو. د اجرائی ریاست نه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دی د برتانیا د ملي امنیت د سلاکار مارک سیډول سره په لیدنه کې اجرائی رئیس د افغانستان په سوله او ثبات کې د ګاونډیو هیوادونو پر رول او په خپل وخت د افغانستان د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلی دی د برتانیا د ملي امنیت سلاکار افغان پلاوی ته د برتانیا د اوږدمهاله مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان په نام نه د تورن پاکستان او برتانیا اړیکو ته په کتو د نړیوالو چارو کارپو لطیف نظری وایي افغان حکومت ته ښیي چې له داسې سیاست کار واخلي چې برتانیا عملا په افغانستان کې مرستو ته لیواله کړي. دی وایي د برتانیا ښه پاملرنه زموږ د دولت په ډیپلوماسۍ پورې اړه لري چې وکولی شو د خبرو اترو او تګ راتګ له لارې هغه هیواد په دې باوري کړو چې په افغانستان کې بې ثباتي یو ځل بیا د غربي هیوادونو له ډلې د برتانیا ګټې له ګواښ سره مخ کوي. دا مهم ټکی دی چې برتانیا داسې مرستو ته وهڅوي چې له افغانستان سره هر اړخیزې جدي مرستې ولري. ښاغلی نظري وایي برتانیا د افغانستان سره یو مهم مرسته کوونکی هیواد دی چې ښه پاملرنه کولی شي د افغانستان لپاره اغېزمنه واقع شي. دی وایي د افغان چارواکو سفرونه تر ډېره نمایشي بڼه لري، خو په وینا یې ښه ډیپلوماسي کولی شي چې بهرني هیوادونه په دې معتقد کړي چې خپلې ګټې د افغانستان په سوله، ثبات ثبات او پرمختګ کې ولټبی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې مایک پامپیو او جنرال قمر باجوه د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو هم غږېدلې. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه د ټلیفون له لارې د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو او په افغانستان کې د پخلاینې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناوریت وایي چې د دغه هیواد د باندنیو چارو وزیر د پاکستان د پوز لوی درسي ست د چهارشنبې په ورځ ټلیفون وکړ. د همدارز ویل چې دواړو خواوو د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ له تفکیکه پرته د ټولو تیروریستي او افراطي ډلو پر ضد د اقدام پر اهمیت خبرې وکړې. دا د میله میاشتې را پدې خوا چې دوه هیوادونو د یو بل د ډیپلوماټانو پر سفرونو محدودیتونه لګولي، د امریکا او پاکستان د جګپړو چارواکو لومړنی تماس دی. د امریکا او پاکستان اړیکې په وروستیو کې ترنګلې شوې دي. امریکا له پاکستانه غواړي چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې پناه ځایونه بند کړي. متحدو ایالاتونو په همبېلر کې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره د هیواد ته مالي او پوځي مرستې کمې کړې دي. امریکا له پاکستان په کلکه غواړي چې په خپل خاوره کې د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. پاکستان د افغانستان په جنگ او سولې کې مهم رول لري. د هیواد په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره اسلام آباد ته نږدې په مری شارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو امکان برابر کړ، خو له هغه وروسته د سولې د خبرو لپاره پاکستان د افغانستان او امریکا غوښتنې عملي کړې نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ګالوپ نړیوالې موسسې په خپل کلنی ریپورت کې افغانستان تر وینزویلا وروسته هغه هیواد بللی چې د قانون او نظم په برخه کې د 122 هیوادونو په وروستۍ برخه کې راځي. دغه ریپورت چې نن خپور شوی په 122 هیوادونو کې له شاوخوا 143,000 کسانو سره د مراکو په بنسټ چمتو شوی دی. فریباز ظاهر په دې اړه جزئیات تراوړي.
ګالوپ نړیوالې موسسې په خپل راپور کې چې د 122 هیوادونو له شاوخوا 143,000 کسانو سره د مرکو پر اساس یې چمتو کړی، په نړۍ کې د قانون او نظم په اړه یو سروې ترسره کړې ده. دغه مرکې په 2018 کال کې شوې دي. په دې مرکو کې له خلکو څخه، له پولیسو څخه د خلکو د رضایت، په خپلو سیمو کې د ډاډه ګرځېدو او جرمونو په اړه پوښتنې شوې دي. ګالوپ په خپل راپور کې لیکي د نړۍ 90% خلک په خپلو پولیسو ډاډه دي. 80% کولی سي په خپلو سیمو کې د شپې مهال په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، او 15% نور ویلي چې پر دوی یرغل شوی او یا ځورول شوی دي. ګالوپ دغه پوښتنو ته د مثبت ځواب ویونکو لپاره په هر هیواد کې د هغه هیواد د نفوس پر اساس درجه ټاکلې دي. سنگاپور د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیرو وګړو یې رضایت څرګند کړی دی، او وینزویلا په وروستۍ برخه کې راغلی دی. افغانستان تر وینزویلا یو درجه لوړ ځای لري. په وینزویلا کې یوازې 12% خلکو خوندیتوب شولې، خو دغه فیصدي په افغانستان کې تر دې لږ لوړه شول سوې ده. د افغانستان یوازې 40% وګړو په 2018 کال کې ګالوپ موسسې ته ویلي چې د شپې مهال په خوندیتوګه تګ راتګ کولای شي. د دوه هیوادونو ترمنځ توپیر دا شول سوې چې د وینزویلا وګړو تر ډېره د غلاو او جرمونو څخه شکایت شولې وو، او په افغانستان کې تر ټولو عمده ستونزه نامنی ګڼل سوې ده. دغه راپور زیاتوي په 2018 کال کې په افغانستان کې د هغو کسانو فیصدي چې د خوندي تګ راتګ څخه شکایت لري تر 2018 کال کمه سوې ده. په 2018 کال کې 16% افغانانو ځانونه خوندي نه ګڼل. د ګالوپ د راپور له مخې په 2018 کال کې 80% افغانانو د خپلو سیمو پر پولیسو باور درلود، خو په 2018 کې پر پولیسو د خلکو د باور فیصدي 10% تر کښته سو. د ګالوپ موسسې د قانون او نظم راپور داسې مهال خپور شوی چې په افغانستان کې د نامنیو او پولیسو د روزنې په اړه بحثونه همدا اوس هم د نړۍ په سطحه دوام لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو په همدې ځای سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. پکې د خبرو شوو رپورټونو او مطالبو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت کتلی او لوستلی شئ. بل نیم ساعت خبري مجله زرغونه منګل درته وړاندې کوي.